دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ لمرنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ نن دوشنبه ده زه سید سلیمان شاه خبرونه لولم ټاکل شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د دوشنبې په ورځ د هودیا کپ په نولسمه د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په لړ کې د یوې څلور کلنې دورې لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په صفت د وفاداری لوړه وکړي خو په عین حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د جمهور رئیس په توګه د وفاداری د لوړې د پورته کولو اعلان کړی د اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په زرهاو کورنیو او بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکړل شوې او ښاغلي عبدالله هم د پخواني جمهور رئیس احمد کرزي پخوانیو جهادي مشرانو او د اشرف غنی په شمول ګڼ شمېر سیاسي شخصیتونو ته دعوت ورکړې د انتخاباتو کمیسیون د اشرف غنی د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړونکي اعلان کړ خو عبدالله عبدالله یې له قبلولو نه ډډه وکړه او پر ښاغلي غنی باندې د جعلسازۍ تور ولګاو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات هم پالنې ډلې چې ډېر مخکې د متبادل حکومت د جوړولو ګواښ کړو په دریو ولایتونو کې خپل والیان هم ټاکلي دي له بلې خوا طالبان هم ویلي دي چې له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په دې معنا نه دي چې د افغانستان د یو مشروع قانوني واکمن فصفت به د مشر قانوني موقف بدلېږي د طالبانو په یو مطبوعاتي بیان کې چې د شنبې په ورځې په دې اړه خپور کړی راغلي چې د خارجي اشغالګرو د پوځ له وتو وروسته په هیواد کې د اسلامي حکومت جوړول د دوی دینی وجیبه ده د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د مولوي هیبت الله اخونزاده په موجودیت کې بل څوک په افغانستان کې د مشروع حکومت جوړولو حق نه لري نامعلومو ټوپکوالاو د یکشنبې په ورځ د کابل د کارتینو په ناحیه کې د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت د خپل کور مخ ته ویشته او مړې کړه ناصر غیرت چې په قوم ازارو دوه باډي ګارډان هم وژل شوي دي تر اوسه د وژلو ذمواري کمیټه لیندې قبوله کړې په عین وخت کې د شیعهګانو د حزب وحدت پخواني مشر او د حکومت د سولې د علي شورا پخواني رئیس کریم خلیلي د شنبې په ورځ په بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د هزارګان وژنې د نوموړي په قول د یو نژادي اقلیت د سیاسي او اجتماعي تصفیې په خاطر کې دا واشنگتن دی د شنبې په ورځ د امریکې د وال سټریټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د خبرو سرچینو په حواله رپورټ ورکړو چې سعودي عربستان د شاهي دولت امنیتي محافظینو د شاهي کورنۍ درې تنه مهم او برجسته غړي د کودتا او دولت سره د غداري په تور نیولي خو د سعودي دولتي اژانس د یکشنبې په ورځ د هغه هیواد د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز تصویرونه وښودل چې په ملکي قصر کې د خپل کار په دفتر کې لیدل کېده د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس وایي چې په نیول شوو کسانو کې د ملک سلمان کشر ورور شهزاده احمد بن عبدالعزیز چې په پاریس کې د خپلې خوښې اوږدې جلا وطنۍ وروسته تیر کال بېرته راستون شوی و او د کورنیو چارو پخوانی وزیر او پخوانی ولیعهد محمد بن نایف او شهزاده نواح بن نایف شامل دي ویل کېږي چې دوی د شهزاده محمد بن سلمان په حکم نیول شوي او په توقیف کې پراته دي د شمالي کوریا پوز نن د دوشنبې په سهار وختي د لنډ واټن درې توغندي امتحان کړل دا تازه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې په شمالي کوریا کې هم د کورونا د موزي ویروس د خپرېدو نه وروسته ویره راپیدا شوې ده په ایټالیا کې د هغو ناروغانو شمېر د یکشنبې په ورځ 386 ته لوړ شو چې تر اوسه د کورونا د کووېډ 19 په موزي ویروس باندې دغه هیواد په شمال کې مړ شوي دي له چین نه وروسته په دې وژن کې ویروس تر ټولو زیات ناروغان په ایټالیا او ایران کې مړ شوي دي لبل خوا چارواکو د دې ناروغي د خبرېدو نه وروسته د یکشنبې په ورځ د لومبارډي او وینیټو په شمول په شمال کې په 14 ولایتونو کې اضطراري حالت اعلان کړی سینماګان تیاترونه موزیمونه او د ساتیرې مرکزونه تړلي او د ډاکترانو د قلت په وجه حکومت تقاعد شوي ډاکتران هم بېرته وستي او په دندو باندې وګمارل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د کورونا ساري ویروس اوس د نړۍ سلو هیوادونو ته سرایت کړی او له سلو زر نه زیات کسان یې نیولي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې هم 19 ناروغان وژلي دي او پرون د یکشنبې په ورځ د هودیا کپ په 14مه د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ښځو د حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د کورونا د ساري ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د دغې ورځې په مناسبت په ځینو غټو ښارونو کې هغه شان غټې غونډې ونه شوې لکه څرنګه چې پخوا به کېدلې دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې یو موضوع دا ده چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویلی دی چې د مهاجرت پالیسی د تصویب د پاره کابینه ته استولې ده. ښاغلی بلخی وایي د سولې نه وروسته د مهاجرینو د ستنیدلو پلان باندې لا هم کار روان دی. دا وزارت وایي سږ کال د 500,000 زیات افغان مهاجر د بارنیو هیوادونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را کړی دی.
د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د مهاجرینو ستنیدل او په ټولنه کې د هغوی ادغام، د غیر منظمو مهاجرتونو مخنیوی او د منظمو مهاجرتونو هڅول او پرمختګ د دغه وزارت د پالیسۍ عمده برخې جوړوي. ښاغلی بلخی د یکشنبې په ورځ ملت ته د ځواب ویلو د حکومت د پروګرام په لړ کې خبر اعلان ته وویل چې په دې پالیسۍ کې د مهاجرت په اړه د لارې نقشه ترتیب شوې ده.
فعالیتونه چې د اساسي پالیسۍ انجام شوه،
کوم فعالیتونه چې د پالیسۍ لمخې ترسره شي، یوازې د مهاجرینو د وزارت پوری اړنه لري. ټول ځ داخل وزارتونه پکې شامل دي. د مثال په توګه د کار او ټولنیزو چارو د وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، عدلی وزارت او نورې دولتي ادارې چې په یو ډول د مهاجرت په برخه کې دخیلی دي او دا پالیسی بشپړه شوه او کابینه تصویب شوه ده. هله لرم ژر د کابینه په اجنډا کې شامل شي او په دې توګه د لارې یو نقشه رسم کړی شي.
د
مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې ټینګېدو هڅو ته په پاملرنې وویل چې د دوی اټکل دا دی چې د سولې ټینګېدو وروسته به شاوخوا 15,000,000 افغانان خپل وطن ته ستانه شي. هغه وویل چې د سولې وروسته د افغانانو ستنیدلو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په اړه د یو پلان په جوړولو باندې کار لا روان دی. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال له 6,500,000 څخه زیات افغان مهاجرین په بهر کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. دا وزارت وایي چې یوازې د روان دی تنویوم لمریس کال په اولس میاشتو کې له ایران او پاکستان او نورو هیوادو څخه د 1530,000 څخه زیات افغان مهاجر په خپل خواخه او یا په جبري ډول خپل هیواد ته ستانه شوي. افغانستان ته دغه شمیر مهاجر او سنیدونکو سربیره د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د وینا له مخې اوس 20,000 نور افغانان دلته په هیواد کې د جنگ او جګړو او طبي پیښو له امله خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوي دي.
بر اساس پالیسی ملی بیجاشتگان
د بیزای شو د ملی پالیسی له مخې د بیزای شو د هغو په اصلي سیمو د بیرته ادغام او ځای پر ځای کېدل او یا هم کوم سیمو ته چې کډه کړي په هغو سیمو کې د هغو ادغام چې 35,000 او 397 کورنیو ته زمينه برابر شوي او ورسره مرستي شوي دي.
فراهم شوه
د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو لمخې تر اوسه 2,900 کورنیو سره د هغو اصلي مينو ته په ستنیدو کې دغه وزارت مرسته کړي. همدغه شان دغه وزارت د بیان له مخې دغه شمیر سربیره 15,500 کورنۍ په خپل خواخه خپل سیمو ته بیرته ستني شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیه د جمعې په ورځ ویلي دي چې په نړۍ کې د پارلمانونو د خزینه غلو شمیر د هغه وخت نه راپدې خواسته باندې دوه برابره شوی دی چې 15 کاله مخکې په بیجنګ کې د ښځو په باره کې د ملګرو ملتونو څلورم نړیوال کانفرنس جوړ شوی و. خای چې دلیل د ښځو لپاره د سهمیو ټاکل وی. د امریکا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې په ملي پارلمانونو کې د خزینه استازو شمیر زیات شوی دی، د جنس برابري د خوب لیدل دي، لیکن مهم بدلونونه راغلي دي. په 1995 کال کې د پارلمان د خزینه غړي په لحاظ سویډن وتلې هیوادو او ورپسې سکندنوي او پرمختللي هیوادونه راتلل. په روان کال کې روانډا څخه باندې 80% د پارلمان خزینه استازي لري. 101 اویا نورو هیوادونو ته یې ماتې ورکړه، ورپسې کیوبا، بولیویا او متحده عربي امارات راځي. سویډن ووم موقف ته راټیټ شوی دی. د پارلمانونو ترمنځ اتحادیې ته معلومات وشو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې په پارلمان کې د خزینه استازو په لحاظ ډیر پرمختګ شوی دی. ورپسې اروپا، د افریقا لوی صحرا، منځنی ختیځ، شمالي افریقا او آسیا راځي. د بحر الکاهل د سیمې هیوادونه چې په دغه سلسله کې له ټولو نه په ټیټه طبقه کې راځي وازانۍ سیمه ده چې ځینې پارلمانونه خزینه استازي نه لري. د بحر الکاهل د بین المللي پوهنتون عمومي منشي مارتن چونګونګ وایي ښځې په هغو هیوادونو کې ښې دي چې د دوی د استازیتوب لپاره د سهمې له سیستمونو نه کار اخیستلی کیږي. چون ګونګ خپل خبر ته دوام ورکوي وای
Wherever quotas are being used to, during electoral processes, we see an increase in the women's representation when compared with the countries where there are no quota systems. So we continue to lay emphasis
on the انتخاباتي پروسس په وخت کې چې د سهمونه کار اخستل کېږي مونږ وینو د هغو هیوادونو په مقایسه چې د سهمي سیستم نه په کې کار نه اخستل کېږي د خوځو استازیتوب زیات شوی دی ځکه نو مونږ د سهمي لپاره په ضرورت باندې ټینګار کوو د دې لپاره چې د جنس برابري لاسته راوړل شوی وي باید قانوني شي چون ګونګ امریکا غږ ته وویلې احسایه خیلی چه پا پارلمانونو که ده خزینه قوی استازی تو پا نتیجه که ده جنس ده برابره قوانین خود ترها عواملی که گی چون گونگ بیوائی
It is more often possible to address some of those issues that may be specific to women such as maternal and newborn and child health beyond the gender, women's political participation, violence against women, sexism.
اکثر وخت ممکن کیږي چې د دغه موضوعاتو غم وخړل شي چې خای د خوځو پورې ارتباط ولري لکه مورنۍ نوې زګیدلې ماشوم او د ماشوم روغتیا به په ایجنډا کې وي د خوځو سیاسي ونډه اخیستنه د خوځو په خلاف تاوتریخوالی او جنسي تبعیض کله چې په پارلمان کې ښځې قوي استازیتوب ولري دغه موضوعات مخې ته راځي چون ګونګ وای د په دې عقیده د زما تحریک هم په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستنې په تقویه کولو کې مرسته کوي دی وایي دغه تحریک په مستقیمه توګه د جنسي تبعیض جنسي ځورونې او د جنسي تاوتریخوالي په مقابل کې مجادله کوي د هغو ښځو سره هم مرسته کوي چې غواړي د انتخاباتو له لارې مقام لاسته راوړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
په ایتالیا کې د کورونا وایروس مخ په خپرېدو دی او له دې عمله د لمبارډیا په سیمه کې او همداشان په شمالي سیمو کې په تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی دی په عین وخت کې د امریکا د نیویارک په ایالت کې هم عاجل حالت اعلان شوی دی او یو شمېر سیمې قرنټین شوې دي د آشنا رادیو خبریال نسیم ستانیزی رپورت برابر کړی دی
د ایتالیا صدر اعظم جوزپه کانتي نن د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لمباردی ټوله سیمه او یو شمیر نور ایالتونه به په نورو سیمو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله په بشپړ توګه بند شي هغه ویل د کورونا وایروس د وی وبا په څیر په ټول هیواد کې مخ په خپرېدو دی
اون دکریزو پرزیدنت ال کونسیل
د صدر اعظم د فرمان مسوده چې رسنوی هم خبره کړې ده ډیر ژر به عملی شي که څه هم دا به د حکومت د کارونو او د ایتالیاویانو د خوندیتوب او په انصاف برابر سلوک لامل زیانمن کار وي
دغه ډول اعلان چې په ایتالیا کې هیڅ ډول سابقه نه لري ټول خلک لدینې ساروي چې یا دغه ممنوعه سیمه ته ور داخل شي او یا ترنووزی
جده کې بیامو
اوس موږ محدودونکي اقدامات د ډېرې پراخې سیمې لپاره وکړل ځکه چې د کوچنیو خطرناکو سیمو بندولو ډېر معقولیت نه درلود په داسې حال کې چې دا وایروس د لمباردی په ټوله سیمه او هغه ولایتونو کې چې نمونه اعلان شوی دی خپور شوی دی
د ایتالیا صدر اعظم د دغو محدودونکو اقداماتو د توجیه کولو په باب داسې وویل
نو ویلیامو ګارانټیر لا سالوټ دی شیتادی
موږ غواړو د خپل اتباعو صحت خوندي وساتو موږ په هیڅ دا کار به خلکو ته ستونزې پیدا کاندي خدا اقدامات به یو قرباني وي دا هغه وخت دی چې په کار د مسولیت په غاړه واخلو
په ایتالیا کې خلک د پاو د په شمالي سیمه کې د محدودیتونو لګولو نه مخکې د ورګاړي په لور په منډو روان دي د خلکو ترمنځ د پاو د په خار کې ګډوډي او مخشوشتیا موجوده ده
ما دو ساعت مخکې ولوسل چې پاو د په سره سیمه کې شامل کړي ده نو زه غواړم چې په جنوب کې خپل خپلوانو ته ورشم
دا اواز لا مخکې خبره شوې و چې حکومت په لمباردی او څو نورو ولایتونو کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله محدودیتونه لګوي د همدې عمل خلک دې ته اړ شول چې په بیړه باندې پریکړه وکړي
هو لبد مرغه مونږ دا فرمان واوریدو نو په کار ده چې هر سړی خپل وظیفه اجرا کړي زه دا خطر نشم منلای چې دلته ایثار شم د حکومت له خوا نه هم په دې برخه کې ډیر وضاحت نشته دی
په ایتالیا کې په دې وایروس د ټولو اخته شو ناروغانو شمیر اوس 15 زره 800 او 3 اویا ترسيږي په ټوله ایتالیا کې تر اوسه پورې د مارک شمیر 233 ته رسیدلی دی. د بلې خوانه ولس مشر ټرمپ د برازیل جمهور رئیس بولسنارو سره وکتل او ما خمانی ډوډۍ ورسره وخوړل.
موږ د کرونا وایروس په تړاو ډېره ښه وظیفه سرته رسولې ده او د دغه وایروس د مخنیوي په چارو کې مو ډېر عالی کار کړی دی. موږ له نورو هیوادونو او نړۍ سره په دې تړاو ډېره زیاته همکاري کړې ده.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پوښتنه هم وشوه چې آیا تاسې دې ته اندېښمن یاست چې دا وایروس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی دی؟
نه، زه بالکل دې ته اندېښمن نه یم. موږ په دې برخه کې فوق العاده کارونه کړي دي. مننه.
تنه له دې امله وه چې په واشنګټن ډي سي کې اولنی سړی د شنبې په ورځ په یو ځایي کتنځای کې په دې ناروغۍ اخته تشخیص شوی دی. د واشنگتن ډي سي ښاروال میریل باوزر وویل دا سړی د مارچ په اولو کې په روغتون کې داخل شوی و. له بل پلوه د امریکا د نیویارک په ستر او پرنفوسه ښار کې هم دغه ناروغي لګیدلې ده. په امریکا کې ټول ټال تر اوسه پورې 19 کسان مړه شوي دي او په نیویارک کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې دای به د دوشنبه په ورځ د اروپایي اتحادیې د چارواکو سره په بروکسل کې د مهاجرو په بهیر خبرې وکړي. د امریکا غا خبريالې عائشه سارایی راپورټ راکړی دی.
د خوځو د بینلري ورځ معنا د خوځو د اقتصادي ټولنیزو او سیاسي بریالیتوبونو لمانځل دی او د خوځو د حقوقو لپاره بینلري فشار واچول شو چې پلویان وایي دغه فشار لا تر اوسه ورو او کم دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس نو وایي
هیومن رائټس ویل نیور بی ریلایزد وداوت د هیومن رائټس اف ویمن. یت ان دیس ایئر ان ویچ وی مارک د 25th انیورسری اف د بیجینګ پلاتفورم اف اکشن وی سی ا پوش بیک اگینست ویمنز رائټس.
د خوځو د بشري حقوقو نه په غیر بشري حقوق به هیڅ کله درک نشي. موږ به هم په روان کال کې د عمل لپاره د بیجینګ د دریز 15مه کلیزه لمانځو. موږ وینو د خوځو د حقوقو په خلاف پر شا اتک شوی دی. د بشري حقوقو په مدافع خوځو باندې حمله کیږي. دوامدار قوانین او پالیسي شته چې په خوځو باندې تسلط لرل او منځ کول دایمي کوي. په 1995 کال کې 109 ته هیوادونو د بیجنګ اعلامیه ومنله چې د خوځو د امنیتی او اقتصادي پرمختګ لپاره یو نړیواله ایجنډا وټاکله. کچه هم چې ملګرو ملتونو لسیز یو وروسته راپورټ ورکړ چې لا تر اوسه د خوځو په خلاف په غټه پیمانه تاوتریخواله زورونه او تبعیض شته. متخصصان وای د دې علت دا دی چې په عمومي توګه ښځې له قدرت نه بهر ساتل شوي دي. ډاکټر چنتل دا لونج اودرات وای
اونلی پارت اف د پاپولیشن هاز بین میکینګ ډیسیژنز اون دیز ایشوز سو دټس وای اټس امپورټنټ ټو ګټ وومن اټ دی ټیبل. And you know, as I said before, it's not rocket science. We have
یو واځي د نفوسو یو برخه د دغه موضوعاتو په اړه کې پریکړه کوي. ځکه نو دا مهمه ده چې خځې مستر راوستل شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې دا د راکټ ساينس نه ده. موږ دوی ته باید بلنه ورکړو او موږ دوی ته ری ورکړو. د ملګرو ملتونو راپورټ وای بینلی او یونیسف پلان خی چې د خوځو او انجونو لپاره په خاصه توګه د خوونې او روزنې په ډګر کې ځینې لاسته راوړنې شوې دي، مګر دا کافي نه دي. د یونیسف د جنس او پرمختګ لوړ رتبه متخصص پاتې المان وای
We're looking at health, we're looking at education, we're looking at risk of violence, we're looking at at menstrual hygiene. There's so many dimensions and I think
مونږ خوونه او روزنه ته نظر اچو او مونږ د تاوتریخوالي خطر ته نظر اچو. ډیر اړخونه شته او زه فکر کوم کله چې دغه ګډولې ته نظر واچول شي واقعا په ټوله نړۍ کې داسې هیواد نشته چې په ټولو دغه اړخونو کې برابرۍ راولي. په راپورټ کې د افریقا په لوی سارا باندې رڼا اچول شوې ده چې د اندېښنې وړ ده. پاتې المان بیا وای په ماشومتوب کې کدو ودونو اندازې ته نظر واچول شي تاسو پوهیږئ چې کم خواله پکې راغله ده. دا یو په څلورو تر یو په پنځو کې ده چې اکثره د افریقا په لوی سارا کې دي. عین څه په لومړني او منځني ښوونځي باندې صدق کوي او لا تر اوسه پورې ډیر کم شمیر جوني او د افریقا د لوی سارا په ښوونځیو کې لیدل کیږي او داسې مسلک لاسته راوړي چې په ژوند کې د کامیابۍ لپاره ورته ضرورت لري. د میډ هیل ګروپ رئیس فلیپ کارټر وای
یو کانټ اګنور 50% اف یور پاپولیشن ایکسپیکټ ټو ګرو in terms of economically socially peacefully
تاسو په 50% نفوس باندې سترګې نشي پټولې او توقع ده چې په خاصه توګه په اقتصادي ټولنیز او سولایزه طریقه وده کوي. سازمانونه او د خوځو د حقوقو مدافعین د مارچ د 8 نیټې لپاره تیاری نیسي. د جنس د برابرۍ غوښتنه کوي چې په ټوله نړۍ کې د نجونو او خوځو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې ونمانځل شو چې ټاکل شوې ده په څو راتلونکو ورځو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې شروع شي. افغانان وایي سولې ته خوشبینه دي، مګر دا اندېښنې هم ورسره شته چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د دوه لسیزو پرمختګونه د لاسه ونوځي. د ښځو د حقوقو مبارزان وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په خبرو کې ښځو ته د پام وړ ونډه ورکړي. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د مارچ اتمه د ښځو نړیوال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښځې که یو خوا د سولې روانو خبرو ته خوښې دي، نو بل خوا په دغه پروسه کې پر خپل کم ګډون اندېښنه هم لري. افغان چارواکي ټینګار کوي چې ښځې باید د سولې په پروسه کې د خپلو مسایلو رهبري په لاس کې واخلي.
که د سولې پروسه ده، که د انکشاف پروسه ده، په هر پروسه کې سره خامون کولای شو چې خپل دغه وینا چې وایي چې خپل د ټولو مسایل رهبری مونږ خپله کولای شو، مونږ باید ځان سره تعهد وکړو.
افغان ښځې وایي چې له طالبانو سره یوه داسې سوله کول پکار دي چې په هغه کې د وروستیو نږدې دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي.
د یو مېرمنې په صفت زه خوشحاله یم چې سوله راځي، او زه خوشحاله یم دې ته چې زموږ هغه وړونه چې هغه که د حکومت په برخه کې دي، هغه که د طالبانو په برخه کې دي، هغه په مختلفو بد وضعیت او حالاتو کې جنګیږي.
د ښځو د حقونو فعال پلوشه حسن وایي د مارچ اتمه ځکه د افغان ښځو لپاره مهمه ورځ ده چې د خپلو محرمیتونو او ستونزو په اړه غږ پورته کړي.
اتم د مارچ یو موقع ده چې ټولو ته یو یادونه وسي چې د ښځو ګډون او پراخ ګډون په ټولو مسایلو کې، او اوس ورځې چې موږ د سولې په مورد کې خبرې کوو او افغانستان یو نوی پړاو ته داخله کیږي، دا ډیر مهمه ده چې د ښځو وضعیت نور هم جدي وګڼل سي.
امریکا او طالبانو د سولې هوکړه لاسلیک کړې ده او ټاکه سوې په څو ورځو کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکرات پیل سي. تاسو د سولې دغه خبرو ته اندېښمن یاست او که خوشبین یاست؟
دواړه معلومدار سي امیدواره دي ته یو چې بالاخره دغه د جنګ غمیزه چې څلوېښتو کالونه اړول سوې خبره ده، دا بالکل یو بالاخره یو د پای ټکی ورته کېښودل سي، او په عین زمان کې خپل اندېښنې هم لرو چې دا استقامت کومې خواته روان ده. مثلا که موږ د اسلامي نظام نه خبرې کوو، موږ فعلا یو اسلامي نظام کې اوسېږو، یو ټاکل سوې جمهوریت جمهوري اسلامي نظام دلته روان ده.
که څه هم طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو له افغان ښځو سره پوښتنه ده چې طالبان د کوم ډول حقونو خبره کوي.
چې معلمه بې ښځه وي او مثلا پیردار بیا د سړی وي چې هغه به محرم وي تقریبا، یا کور ته به محرم بیایي، نو دا طریقې هغه طریقې دي چې هغه د دې د وقار او د عزت مراد ساتل کیږي په کښې کې. او دا چې بیا ښځې وایي چې موږ به ازادې ګرځو او د غرب په طرف په طریقه به ګرځو چې غربیان ګرځي، نو زه فکر کوم چې دا څلور زره پنځه زره ښځې نمایندګي د اتلسو میلیونو ښځو نه شي کولی چې هغه بیا د غرب طریقه نه غواړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په ټولو برخو کې د شوزو د فعالې ونډې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوې نامه ویلي چې افغان شوزو ته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ونډه نه ورکول کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي چې د افغان شوزو د پیاوړتیا او فعالیت درناوی کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې ډېری خزه د مطبوعاتو د ازادۍ پرانا کې د خبريالۍ په کارونو بوخت دي. په قندهار کې رنگینه انوري یوازنی خبرياله ده چې هر ورځ په تلویزیون کې سرګندېږي او مطبوعاتي فعالیتونه لري. رنگینه انوري وایي چې غواړي په مطبوعاتو کې د محرومو خزو غږ اوچت کړي. عزیز الله پوپل د قندهار نه راپورټ راکړي.
اتم د مارچ د مېمنو نړیوال ورځ ده چې دا ورځ
رنگینه انوری له تیرو 15 کالو راهیسی په تصویری رسنۍ کې کار کوي او د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې زیار باسي. د کندهار د شزینانو موتو خبر اعلان په ډاله کې شمیرل کیږي او په خپل کار کې د شزلیدو لکه بلې بیلابیلې جایزې او سنگلیکونه هم ترلاسه کړي دي.
نن زه خبریاله یم کثیر مبارزه و نکرمه د خلکو د شوزو ژغ و نو سم نو د هغو شوزو ژغ به څوک پورته کوي چې د هر ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
رنگینه انوري وایي چې تل د خبر د ترلاسه کولو لپاره زیار باسي او هڅه کوي چې تر خپل مخاطبینو پوري د کیک او کره معلومات ورسي. خو د مطبوعاتو په وسیله د شزینه موضوعاتو انعکاس او د هغوی په اړه معلومات اغلی انوري خپل ځانګړی هدف ګڼي.
د افغانستان په سطحه د غوره خبريالې په توګه ما ایوارډ اخیستی چې دغه ایوارډ دغه سندیکونه زه دې ته لا هم اڅولې یم تر څو زما کاري ساحه پراخه اوسي، نه یوازې تر شار پورې محدود اوسي او آن د هغو شوزو ژغ پورته کم د بیلابیلو خبرونو او پروګرامونو د لارې کوم چې دوی نسې کولای د رسنیو د لارې خپل ژغ شریک کړي.
نامنی او پټولنه کې حاکم دودون لا هم د شزینه خبر اعلان د کار پر وړاندې له عمده خندونو څخه بلل کیږي، خو اغلی انوري زیاتی چې د خپل مسلک سره د ځانګړي لیوالتیا لمخې له ډیرو لوړو جوړو تیر سوي او هیڅ خند له خپل مخې څخه نه درګرځولې.
په کندهار کې په 2013 کال کې یو عمله هم وسو چې هغه عمله البته از ما د ژوند کوه ما ډیره بد ورځ هم و او ښه ورځ هم و، ځکه دا هغه عملی څخه وروسته زه پوس ولما چې زه قوي یم. یو انجلۍ کولای سي چې خبريال اوسي، یو انجلۍ کولای سي د نورو شزو ژغ اوسي. دا هغه عملی څخه وروسته زه بیرته خپل رسنیز کار ته رسنس ولما، که څه هم ټول خبريالان او همدارنګ مدني فعالان او نور خلق ما تویل چې تباید نور رسنۍ ترانسې زکه سات د ژوند لپاره غواشتي.
اغلی انوري د هیواد روسي سیاسي تحولات ته په اشاره سره وایي چې شزو په افغانستان کې لوی قرباني ورکړي او هغوی باید په هر سیاسي تصمیم نیونه کې لپامه ونه غورځول شي.
شزې قرباني ورکړي په بیان ازادۍ کې او ترڅنګ د سولې په نور پروسو کې هم د شزو ګډون ډیره زیاته مهمه ده.
په کندهار کې د شزینه خبر اعلان شمیر تر پخوا زیات دی او ځینو په دې برخه کې په هانتونی ذکر هم کړي، خو لا هم په آزاد لاس په مطبوعاتي ډګر کې کار کول سنځمن غني. دوی هله شي چې هیواته سول په برخه سي او د ټولنې هر غړی له خپل حقوقو څخه برخمن سي.
همداشان د خوست په ولایت کې د خزو د حقوقو یو شمیر مدافعینو ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د کېدو په صورت کې د خزو حقوقو ته درناوی پکار دی. داشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لیږلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه شافیا نورزی د سولې هرکلی کوي، خو دا د داسې سولې په تمه ده چې نه یوازې جګړه پای ته ورسیږي بلکې د ټولنې د نورو وګړو تر څنګ د ښځو حقونه هم پکې خوندي شي.
سوله او هغه هم تلپاتې سوله، داسې یوه سوله چې په هغه کې د هر وګړي بل خصوص د مونږ غمزپلو خوند او هغه خوند چې په سلور لسیسو کې همیشه او همیشه د درد سره مخامخ وي د دوی سوله آرزو ده او همدا زمونږ هم آرزو ده.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو له کوره د باندې د کار کولو اجازه نه درلوده.
نو ښځو لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا په دې موږ بسنه نه کوو چې خدای وکړه له هغه امنیت راشي د سولې وکړي ته ورسیږو. انشاءالله په افغانستان کې به د اسلام په د شریعت په چوکاټ کې ډېر ښځې مکتبو ته پوهنتونو ته جلب جذب شي او دینی مدرسو ته بلوړي شي، نور به لوړې زده کړې هم وکړي.
په خوست کې هم دی وی غونډې په کولو سره چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی وو ون مانزل شو.
سهارانه خبرونه په همدیزی پایت ورسیده. اجازه غواړو د خدای پامان.